کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان حکومت او طالبانو خبرګونونه، له هندي چارواکو څخه د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري غوښتنه، او د بیوزلۍ د ډېرېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنې ته د مجلې مهم راپورونه دي. نور مطالب هم اوریدلی سی، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز ملاتړ د جلب په هدف د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي، او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز ملاتړ د جلب په مقصد د سفرونو لړۍ به دوام وکړي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبه په ورځ هند ته ورسېد، نن په نوي ډیلي کې د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
راتلونکي سفر زموږ په ازبکستان کې دا ټول محتوا دی زموږ خبرې اترې د سولې په اړه ده، او څرنګه هر ملک هر دولت کولی شي چې په دې کې خپل مثبتې او سالمې ونډې ترسره
کړي. ښاغلی عبدنه، نن له دې څرګندونو مخکې د هند له صدر اعظم سره وکتل. نارندرا مودي ښاغلی عبدالله ته وویل هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. د تخار ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د مرکز تالوقان شاوخوا سیمې له طالبانو څخه پاکې شوې دي. د تخار امنیه قمندانۍ په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانع مشري کوي، شلو تنو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي، او وایي چې لسګونه کلي له طالبانو څخه تصفیه شوي دي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړ شوي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادی راډیو خبرونه اورئ. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارمیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په اتمه یې لاسلیک کړ ویلي دي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن هم ترینګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې جګړې وشوې. له بلې خوا د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی، د دې سیمې په اړه په یو نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 نیټه خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به پر 2021 کال کې پسلو کې له 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې، سکل پسلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشر انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري، او له کرونا وایروس د وروسته دوامدارې رغونې وضعیت ته چمتو اوسي. او د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي شاعر لویز ګلوک وګټله. و اویا کلنه ګلوک د امریکا د معاصرو ادبیاتو تر ټولو مخکخه شاعره ده. د سویډن د نوبل اکاډمۍ دایمي مشر ماتیس مالم نن د دې اعلان پر مهال وویل
The Nobel Prize in Literature for 2020.
د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه لویز ګلوک ته د هغه بیايبه شاعرانه اواز په خاطر ورکول کیږي چې فردي هستي د ډیر خایست په مرسته نړیوال کوي.
میرمن ګلوک د امریکا د بشریات د مډال او پولیتزر په ګډون څو نورې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د نوبل جایزه د ډینامیت د مخترع الفرد نوبل په نوم نومول شوې ده، چې د هغه له وصیت سره سم له 1901 کال راهیسې د بشري پرمختګ په بېلابېلو برخو کې مخکښو څیرو ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 19.
ل ټي وی نادر څخه مو د هوا حالات وریدل وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. په راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له هندي چارواکو څخه د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې.
محتوا دې زموږ خبري اترې د سولې په اړه ده، او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې پدې کې خپل وندې تر سره کړي.
د نورستان د دوه بولسوالۍ د ډاکټرانو کاري اعتصاب 15 ورځې او د خلکو ستونزې، د دې اعتصاب دلیل څه دی؟
دوه کاله کېږي چې 6% معاش پاتې دی، د دوه کالو د 15% معاش افزودي پاتې ده، د صحي مراکز د 11 میاشتو کرایه پاتې ده. چې تر څو ته رسیدګي ونه شي نو صحي مراکز به نه خلاصیږي.
دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمي د مخه ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت باندې اغیز ونه کړي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر کرسمس پورې نشتې دوینې میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ، او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلی کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ 2 ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 تر کم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 400 تر کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی، او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل، کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زرو زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون نه مخکې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بې هوکړې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري ګام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبی ته ستانه شي.
هم دا موضوع می د افغانستان د سول انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مطرح کړی دا، او په سر کې می ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې دا ډول بحثونه راپورته کوي. هغه ویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د دغه ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ترامپ یې غواړي. ترامپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه، کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار تروسه حداقل 30% یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس د غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه تر کرسمس پورې دا ټول هغه څه چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د تبیا رایه ورکړي. یعنې دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بلې احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده، څه باندې دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوجستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي له هغه څه سره چې دوی راغلي و بېرته ووځي، دا حداقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفا وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلو هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم د سې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه دوی سي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دوو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط هم دغه دی چې د خلکو از خان فریدی ده، او فقط غواړي په دې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وخی امریکایانو ته چې مؤسسه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو د افغان چارواکو بحثونو او هیلو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی، له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره مهمه بللې ده، او له ګاونډیو هیوادونو یې د همکارۍ غوښتنه کړې چې په دې بهیر کې باید خپله مثبته ونډه ولري او رول ولوبوي د همدې خبرو نور جزئیات را سره د نوی ډیلی ته زموږ همکار فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه عزیزه خبرونه ته شرغله ته راته د شغل عبد الله د خبرو نور جزئیات شریک
مننه. بله د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا مشر عبدالله یو ساعت مخکې د هند دفاعي او تحلیلي مطالعات انسټیټیوټ کې وینا درلودله. په دې وینا کې دوی په دې اړه خبرې وکړلې چې البته له ټولو هېوادونو هغه هېوادونه چې افغانستان سره ګاونډیتوب کې دي غوښتنه وکړله چې د سولې په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. ښاغلي عبدالله یادونه وکړله که چېرې په افغانستان کې سوله راشي دا په سیمه کې هم د ثبات لامل کېدای شي. همدارنګه ښاغلي عبدالله وویل چې د سولې په افغانستان کې د جنګ او د تاوتریخوالي د پای ټکی نظامي لاره نه ده او باید طالبان سولې ته غاړه کېږدي. وبل د ښاغلي عبدالله خبرې په دې اړه نور مسایل هم یاد کړي دي.
محتوا دې زموږ خبرې اترې د سولې په اړه ده او څرنګه هر ملک هر کشور هر دولت کولای شي چې په دې کې خپل مثبت او سالمې وندې ترسره کړي. بل اړخ د ستاسو سوال دا و چې له یو خوا څخه خبرې اترې روانې دي، د بل خوا څخه تاوتریخوالی زیاتیږي. زموږ هیله دا ده چې یو نتیجې ته سره ورسیږو، طالبان سره چې د تاوتریخوالي دغه حد د افغانستان خلکو ته د منل وړ نه ده. خو متاسفانه دغسې تجربې په نورو مذاکراتو کې هم شته. یو خو شاید کوشش وکړي چې بلداس شي په میدان د جګړې په میدان کې، خو دا د حل لاره نه ده.
اذربایجان یې ردی ورغه خو ښاغلی عبدالله څو شېبې مخکې ما ته وویل چې البته ازادي راډیو ته وویل چې دای به سبا ته د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره هم وګوري او د افغان سولې اړوند به سره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا هم راته وویل چې له دې سفر وروسته به ازبکستان ته ولاړ شي او هلته به هم د افغانستان د سولې او هغه فرصتونه چې د ده په خبره اوس په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ منځته شوی ترڅو هغې په اساس باندې سوله وشي په دې اړه به له دې هېوادونو سره سلا مشورې وکوي. همدارنګه ښاغلي عبدالله په دغه نننۍ بحث کې هغه وینا کې له هند نه هم مننه وکړله او ویې ویل په هند کې هم ټینګار وکوه چې باید د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلي عبدالله د هند څه باندې 3 میلیارد مرستو باندې د هند ټینګار وکوه او غوښتنه وکړله چې په دې برخه کې لا د خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه اسی. دوستانو و مریدلی چې د افغانستان د ملي مصالحي د علي شورا مشر عبدالله په هند کې له دغه هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړي دي او د هغوی د همکارۍ غوښتنه یې کړې. زموږ خبرونه یې دمه لري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان حکومت د نګورنو قرباغ د شخړو په برخه کې د افغانستان د حزب اسلامي د دریز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په ورته موضوع کې چې په سوریه کې د فاطمیان لشکر په لیکو کې د افغانانو د جنگیدو په اړه افغان حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې دننه او بهر د هر ډول نیابتي جګړو سره مخالف دی. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې د جګړو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ویلي چې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالي مرستې ته چمتو دی، خو دغو تازه جګړو ته د خپلو والو داستولو ادا رد کړه. د خبري د ارمنستان د هغې ادا ورسته سوي چې ګواکې ترکیه له ګلبدین حکمتیار څخه غوښتي چې آذربایجان ته جنگیالي واستوي. رحمت الله افغان د دې راپورت تفصیل ورکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنگیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
ملت افغانستان د افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې لازربایجان ملاتړ کوي. خو لږ تر لږه تر اوسه ازربایجان ته د انساني قوې د لیکت خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د ازربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکاري او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نویمه لسیزه کې هم د ازربایجان په پلوې په ناګورنو قرهباغ سیمه کې جنګېدلی او ښاغلي حکمتیار په خپله تیره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرهباغ د جلا غوښتونکي وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرهباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل شوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوي و چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکي ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنه قرهباغ چې وګړي یې ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د ازربایجان برخه وه او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شوي هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
ورزونه رستان ولایت چیرې چې د ډاکټرانو او روغتیا کارکونکو کاری ته سب 15 ورځې ته غزیدلې خو لای غشتنه نه دی پراسوي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د یاد کاربندیز لامل د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. روح الله انوري د خلکو د ستونزو په اړه راتوي.
محمد داود د منډول ولسوالی وسیدونکو د وای 13 ورځې د دوه ولسوالی روغتي مرکز ته خپل ناروغ راوړی وو. د کلینیک دروازې بندې وي د ډیر انتظار وروسته اړ شول چې هلته له شخصي ډاکټر درملنه شروع کړي. نورستانیان وای دا 15 ورځ د چی په ولایت کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نو ورکړې په وجه کاربندیز پیل کړي او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان قومي مشر حاجی میراجان ڈاکٹران وی لاہم پخپل کڑے پریکڑا کلک ولاڑ دی اور روختی مرکزوں نے تڑلی دی. دا دعا بولس والے دا روختی مرکز مشر ڈاکٹر محمد فاروق
یہی مراکز کی دوا نشتا دا پرسونل د پندمه میاشتو ماشونه نه دی ورکړل شوی. دوه کال کیږي چې 20% ماش پاتې دی. د دوه کالو د 15% ماش ابزودی پاتې ده. د هغه مسیحي مراکز د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي د هغه د یوول ماش کرایه پاتې ده. دا مشکلات دي چې تر څو د رسیدګي ونه شي نو مسیحي مراکز باندې خلاصي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای دا هیټ په نوم همکاري مؤسسې ته اختار ورکړي چې باید زر تر زره په نورستان کې د صحت برخې کې پیدا شوې ستونزې حل کړي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
د وزیر صاحب په امضا سره ورته اختیار هم ولګل شو او دوی موږ ته اطمینان راکړي چې په راتلونکو لسو ورځو کې به موږ یاد پرسونل ته په کامل ډول معاش یا تنخواه ورکړو. که په لسو ورځو کې دوی ته تنخواه ورنه کړل شي ممکن په دوی سره دغه قرارداد چې روغتیا وزارت کړی ده بنچ.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنۍ ولایت ته چې خلک د ژوند د غنو لومړنی وسانتیا او بے برخې دي. اوس چې پکې روغتي مرکزونه تړل شوي نو د خلکو ستونزې یو په دوا زیاتې شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ماشومانه خبرې مجله اوري. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالۍ ګټلې ده. یو ولس کلن صبغت الله چې په اصل کې د هلمند ولایت دی، په کمبودیا هیواد کې د څلوېښتو هیوادونو د نږدې څلور زره زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې. په دې اړه نور تفصیل دیوانه در راکوي.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ول د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوختي او راتلونکو کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلوېختو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر تځي. بیا که اوس ول غواړم ولس مشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوال سیالي کې له څلوېختو وادونو نګدې سلور زرز د کوونکو ګډون کړای وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالی اتلولی تر لاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاری دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو سلور زامنو د لومړنۍ زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ ګلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ ته د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستور دی. الحمدلله چې دې ګټلې ده. زه ارزو لرم د ټول افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه سته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عام خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او یو نړیواله موضوع، نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بیوزلو د شمیر زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بیوزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې یې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بېوزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسېږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بېوزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسېږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نه وای خپره شوې، نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بېوزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بېوزلو شمېر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډېر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، که ژر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله مو همدومره وه. دری مجله مو لا هم پاتې ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم. دا مجله پس همکاره زرغونه جان درته وړاندې کوي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې. اشرغلې
له تاسو مننه فریبا.